ات خبرونه حمله رو خو په پایل کې لاند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله په دې لوبغالي کې پرون مازیګر داسې حال کې د لاسیبم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې بیګا مازیګر خپور شو د ښاغلي اکبروف له قوله چې د 14 پر مهال په لوبغالي کې حاضر و لیکي چې وایي دا 14 د هغه تشدد یادونه کوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. ښاغلي اکبروف د 14 په اړه د بې او شفاف تحقیقات غوښتنه کړې او پر چارواکو یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
تیر دو ورځې کې چې کوم سیلابونه راغلي د سیلابونو له امله زموږ 14 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له امله مړه شوي دي. د زابل د امیر روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې هم اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمی بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډیر کورونه وو، ډیر بڼونه وو، ډیرې کروندې غیر ټول له منځه وړي دي او ډیر زیات څاروین او مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر 100 پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړي دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیسک سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف دا ادارت کړی ده. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیسک کې د روس پلاوه بیلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوې چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللې حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز په یو بیان کې وویل روسیه د ایداد د هغه حقیقت ته پټولو هڅه ده چې په دې زندان کې د اوکراین د روس د اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرکی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی ګرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. ښاغلی بلینکن پرون د جولای 29 دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شویو امریکایي وګړو پر خوشې کېدو متمرکز وي. پر ګرینر سربیره بلینکن ویلي چې متحده ایالات امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني سرتیری پاول ویلان پر خوشې کېدو هم ټینګار کوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیز هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل.
یو لوی او ښکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو لپاره تیر کال وژونکي ضربې لیدلې.
افغانستان کې د 1500 رسنیو نه 213 رسنۍ بندي شوې دي.
او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رائټس واچ اجرایي رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیځو هیوادونو کې د اوکراینی کډوالو په پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت راتوای چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو ښاغلی راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر وباله.
یو لوی او ښکاره استثناء د اوکراینی کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل. اروپا دروازې ورته پرانیستې، په پراخه ټنډه یې هرکلی ورته ووایه او سمدستي یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکراینی کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډېر ښکاره توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی دې کار ته پرته له دې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلي دي، خو اوس به برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی، دا یو هم عملی نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یو قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاش کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان به هرته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خو دروان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي. بل خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم منلې چې له افغانستانه د برېټانوي ځواکونو د وتلو او په تیرا د خلکو د تخلیه په پروګرام کې ډېرې نیمګړتیاوي وي. برېټانوي چارواکو هم دا راز ویلي دي چې دوی نشي کولای حقوق افغانانو ته چې د برېټانوي ملکي موسسو لپاره کار کړی له افغانستانه د ایستلو ډاډ ورکړي. په دې اړه ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې لنډیزی احمد تکل راوروي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له افغانستانه د برتانیا د پوځي ځواکونو د وتلو په پروګرام کې یو لړ نیمګړتیاوي او تیروتنې وي، او ورسره یې د ډیری هغو افغانانو پر مخ خپلې دروازې بندې کړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې له برتانیا سره مرسته کړې وه. برتنوی چارواکو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت نه غوړي د کسانو ته کاذب امید ورکړي او ورته وایي چې برتانیا به د دوی د ایستلو امکان برابر کړي. د دې چارواکو په وینا د قضاوت به ډیر ګران وي که ووایو چې ټول هغه افغانان چې د برتانیا له غیر حکومتي مؤسسو سره یې کار کړی وو یا د برټش کانسل په څیر په افغانستان کې د برتانیا په ملکي پروژو کې په کار بوخت وو د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانوي چارواکو ویلي ډیری هغه خلک تر ګواښ لاندې دي چې له برتانیا سره یې په امنیتي برخو کې مرسته کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم درس د هغو افغان کډوالو د دوسیو د څیړنې د پڅ جریان خبره هم کړي چې په دې هیواد کې پناه غوښته ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د دې بهیر د پڅ پرمختګ علت دا دی چې د سیاسي پناه لپاره خورا زیات غوښتنلیکونه رد شوي او حقوقي داوی ډیر وخت نیسي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې تر دې دمه 15,000 افغانانو ته برتانیا ته د تلو اجازه ورکړل شوې. البته دا له هغو 15,000 کسانو جلا شمېره ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته بیول شوي دي. د ګارډین د راپور له مخې په عین حال کې یو زیات شمېر افغانانو چې د برتانیا د حکومت په ملاتړ یې د غیر حکومتي ټولنو لپاره کار کاوه ادعا کړې چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په پټو ځایونو کې اوسېږي، او حتی ځینو یې ادعا کړې چې د کورنۍ غړي یې له برتانیا سره د اړیکو په خاطر اعدام شوي دي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو په اړه چې د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې خو مستقیما د برتانیا د حکومت لخوا نه و استخدام شوي، د بهرنیو اړیکو موظفې کمیټې ته ویلي د تخلیه په پروګرام کې نیمګړتیاوې خورا زیاتې وې، او له هغې ډلې دا چې خلکو ته پیغامونه ډېر واضح نه و او همداراز د لومړیتوبونو په تشخیص کې نیمګړتیاوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې سوله ییز، باثباته او وصل شوی افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره مهم بللی. هغه له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ورګډ شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته هیله څرګنده کړې. ښاغلی زرداری دا څرګندونې په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونی غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې ښاغلی زرداری د ټاپی د ګاز د نلیکې او د کاسا زرد پروژو په ګډون د سیمه ایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو په رغونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی. د بیان لمخې زرداری ویلي چې پاکستان د یو سوله ایز، باثباته، مرفه او وصل شوی افغانستان پر غوښتنه ولاړ دی، او ټینګار کوي چې په افغانستان او سیمه کې د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت احتمال شته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت له لوري د هغو ګامونو یادونه هم کړې ده چې د بیان له مخې له افغانستان سره د دوه اړخیز تعامل او د نړیوالو بشري مرستو د سمون په برخه کې اخیستل شوی دی. بلاول زرداری د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. پاکستان د دې سازمان دایمي غړی دی، او افغانستان د پخواني نظام د سقوط تر مهاله د نظر په توګه غړیتوب پکې لري. معلومه ده چې له دې وروسته به په دې سازمان کې د افغانستان د موقف په اړه څه پریکړه کیږي، ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ښاغلی زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی زرداری ویلي چې دی غواړي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کریډور کې د افغانستان د ورګډولو په مسله کې هم جدي غور وکړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژونکې ضربه لیدلې ده. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې موده کې د لسګونو رسنیو فعالیت درېدلی، د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې او په سختو کارونو بوخت دي. ښاغلی مجددي وایي چې د دوی ټولنې د رسنیو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته یوه طرحه سپارلې، او یوناما هم ورته ویلي چې په دې برخه حکی به همکاري وکړي. احمد تکل خغلی مجددي سره د مراکې په پیل کې د دې طرحې جزئیات پوښتلي دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټول رسنیز کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي، او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري حد رسیدل دي. یونامان موږ غوښتنه وکړه چې کچیر دغه زموک تر حمایت دی دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. د کار سره موږ کولی شو چې هغه بندې شوې رسنۍ بیرته فعال کړو، او هغه رسنۍ چې د بندېدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندېدو حالت کې دي هغوی د بندېدو نه خلاص کېږي، هغوی کولی شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغوی سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې WHO روغتیایي برخې ته مشوره کوي او یونیسف معارف برخې ته مشوره کوي، همداسې ځینې بنسټونو لکه یونیسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخې کې کار کوي دغه طرح نه مراسل وکړي او رسنیز کارکوونکو ته مستقیم معاش ورکړي.
بله، او د یوناما ځواب تاسو ته څه؟
یوناما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغوی کولی شي چې نړیوال په دې وهڅوي چې دغه طرح نه مراسل وکړي، او هغوی بوخته دا وعده ورکړي چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او موږ سره شریک کړي دغه برخه کې مکه نړیوال سره شریکتو تاسو دغه طرح نامراتر وکي او مرسته وکي.
مننه خغلی مجددی. وروستی پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه سروې چې موږ په دغه اخري وختونو کې کړی دی موږ ته ښیي چې په افغانستان کې د 1500 وخت رسنیونه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ څه کم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 2000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دند له لاسه ورکړی دی، او دا یو خطا دا یو ډېر رسنیز دګر کې یو استونز رامنځته کړی دی، او بل خطا زموږ دغه رسنیز کارکوونکي یو بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، چې حتی د شپې کله چې کور ته ځي 15 مړۍ 2 هم خپل کور ته وړی نه شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي و چې د افغانستان د رسنیو د وروستي وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی له ایران څخه یو پلاوی د هلمند سیند د سروې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان له قوله راپور ورکړی چې نوموړي ګواښ کړی که د ایران او د افغانستان د اوبو مسله په جدیت سره حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به یې اغېز منفي وي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی د ایران ترمنځ د حقابې په هوکړه عمل کړی، خو وروستیو وچکالیو د ایران هیواد د حقابې اوبه کمې کړې دي.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې له لارې کابل ته د یو پلاوي د ورتګ خبره کړې. ښاغلی عبداللهیان ویلي تلونکی پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړې شوې لري تر څو د ایران د حقابې مسله نوره حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابې په ورکړه کې ځان ژمن بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ګواښ کړی که د هلمند د اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به ناوړه اغېزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وین اختر محمد ازادي راډیو ته په کتبي پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال معاهدې ته ژمن دي. هغه لیکلي چې ایران ته خپله حقابه ورکړل شوې خو په ځینو کلونو کې اوبه وي او یا هم نه وي. پر لپسې وچکالیو د اوبو سطحه کمه کړې خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقابه ورکړې. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمېر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډېر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو ته ژمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي سلاحکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوي زیاتی او باخلی.
ایران باز هم اگه باس عقبه باشه،
در ایران سره ده عقبه مسئله روخانه ده او زیاد باس تارتیه نلری. ایران په تیر کلونو که لطاکل شوی مقدار زیاتی او باخیستی. ایران غواری هاگه وزیت چی په تیر دری سلور لسیزو که حاکم و هم اگه وزیت حاکم وی. د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعبه اوبه د هلمند له سیند نه اخیستي، حال دا چې دغه چاره باید 840 میلیونه متر مکعبه اوبه واوسي.
ایران په داسې حال کې د هلمند له سیند نه د حقابې په برخ کې خپلو لانجو ته زور ورکړی چې وروستیو دوه کلونو کې وچکالۍ د دغه سیند اوبه تر ډیره راکمې کړې. د وروستیو راپورونو له مخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوس مهال له سختې وچکالۍ سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالۍ په امان کې نه دی پاتې.
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. د زمري ومه د افغانستان د درې رنګه بیرغ ملي ورځ چې ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې ونمانځله او د تور سور او زرغون بیرغ عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې.
د زمري د میاشتې ومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سکل په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمندي او په حکومتي کچه د تور سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولی. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوي کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرو کورونو او دوکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وي. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولی او ولسي خلکو ته هم د تور سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کېږي. خونن ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي او په دې اړه لیکنې کړي. د کابل یو اوسیدونکی عبدالله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو د ډلې یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالی او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجماني کوي. موږ له خپلو ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنه نو په خپل ټوله دوره کې به د لویدلي بیرغ د راپورته کوونکو سره لاس او ګریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغانانو نو بیرغ دی، باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یوولسو میاشتو کې له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلونونه پکې راغلي. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوې د خپل لیدلوري له مخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلونونه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور سور او زرغون رنګ لدی چې اول ځل د شامن الله خان په حکومت کې د 1901 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. له هغې وروسته پکې ډېر بدلونونه راغلل، خو په 1902 لمریز کال کې په لږ بدلون سره بیا هماغه درې رنګه پخواني رنګونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
پکتیکاوال او ناروغ لرونکي په مرکز خرنه کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د خکولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلند هم شکایت کوي. وایي غریبو او بې واسطې ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. خو په پکتیکا کې د ولایتي روغتون چارواکي وایي که چیرې دوی ته منظور شوی 150 بسترز روغتون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به یې ښوالی راشي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
دا پکتیکا مرکز خرنه دی ولایتي روغتون ناروغ لرونکو وای دی روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درمنن لپاره ورزي. خودل ته ډاکټران او روغتيایي خدماتونه د ناروغانو په پرتله لیک دی. د خرنه اوسیدونکو مولا خانولي ازادي رادیو ته ول د روغتون ډاکټران پر وخت نه ورزي او ناروغان ورته له سهار تر نا وخت په تمناستوي.
موږ غلیو لګي زراشي په یغه کې دی سوکوزي سوک نه نوځي مانا سوکسوي دی سوک سپو خړلې دی ولا کې ډاکټر مده د لیتر وسه پوري لا یو شي د دوا کم بوتم ستاده د اری خواسته ده.
ناروغ لرونکو وای کده خرنه دی ولایتي روغتون مسلکی پرسونل او د روغتيایي کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدماتونه بسنه نه کوي.
نو مشمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلی اوسیدونکو يم. د دې ولایت په سطح یو مرکزی شپخانه ده. خدماتونه 15 بسترې خو نو می دی 50 بسترې ورکړای ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانه ترول ترڅو د خلکو ضرورتونه پرسه او د خلکو مریضان صحیح ډول
د خرنی ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسکونه خزی او ماشومان هم د درملنې لپاره ورزي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومی روغتون ته وړی، په دې روغتون کې د ډاکترانو او روغتيایي کارکونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسره ډاکټر انسمه نه ګوري،
کمشمان لرو کینا لرو بس دی مخته مواد نه رسای نه راکای تا ډاکټر ته وای چې مواد سم سره ورته ورسی یا کته نه وسی یا دمنه نه وسی نو دا خونه کې زبرو راسی موږ زو راځو زو راځو څوک بساله لري څوک به نه لري دا وخت غریبوی دا وخت مجبورای دا کدا چې ونه سترور سره مرسته وسی په یو رقم ټول ته پیوا سترګو وګوري دا خونه کې چې موږ روسو نه ځای ولرسی 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 دا تاس کار نه ده
یو بل ناروغ لرونکو جمال بیا د خرنې پروختون کې د امکاناتو د کمښتون زیاده بیا وای
موږ ولایت ډیر پاتې ده موږ ولایت سدا دلته سوس راغلي د غزنې د میډیا ډاکټر نه پیدا کی دا ماشومان ټول لګي دراسي زاړي نو یغ نست پک نست سیو ته چالو کی دومره پاتې ولایت لکه د موږ سدا وس د پندیکس له ځنکای د پندیکس ته جرای نه سوالی نست جرای جرای وا چیرې تللې دغه خزه غزنې ولاره د کنده خزه د هیڅ شی هم نست توه سپوري
بل دولت د پکتیکا مرکز خرنې د ولایت روختون چارواکي وای دوی په ډیره روختي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روختونه ورکوي د روختون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر د 1550 بستري روختون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي
زمونږ د روختون چې د ډیر پخوانه اند 1520 کې روان ده خو د دې مراجعین چې دي ورځ په ورځ باندې په زیاتې دوه باندې دي مونږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله او کارونه په الحال ډیر روان دي فقط ستونزه زمونږ همدا ده روختون ارتقا مسله ده اسلامي امارت څخه مو د وختونو د وزارت څخه مو وختنه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ور واغوندي او زمونږ د پاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي روغتیایي مسؤلینو همدارنګ ناروغ لرونکو تل رسنوي سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي
اوس هم ستاسو له پیغامونو
دریمه چې قریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په ملیونو د برښنایي تذکرو د اخذ لپاره انلاین ثبتنام کړی دی لکن تر اوسه پورې په دریمه چې یو په ملته هم د انلاین ثبتنام له لارې چاته زنګ نه دی ورسوي او نه هم چا په میټریک سوي دی او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده کله چې موږ د شکایتو څنګه ته خپل ځغ رسوړی دی خو غیر ته وایي چې تاسو د انلاین فورمې ته انسیوي مرکز ته وروړي چې هغوی درڅخه قبول کړي او وروسته تاسو ته تجارت وکړي خو لکن هغه ته انسیوي مرکز دی هغه د فورمو د قبولولو څخه ډډه کوي او ادعا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی ځکه پرین پرمې دی بندي کړی دی خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی چې دا چې موږ د چارواکو پر ورسوي هو دغه د انلاین ثبتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعاله کې ځکه خلک انسانان تذکره دی ضرورت په خطر باندې اخلي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم ورور د خنشین په ولسوالۍ کې زموږ یو دنه د افغان بیسم خاده ولاړه ته خو یو جبه درې دنه د شتر ولسوالۍ پورې را شوا کې موسسې هم نه خوړل د موسسې هم را واسته وي ورور سره در بدر وچکالی ز پولی ټکور ټکور یو د زموږ حالات سره راس سره وی ګوري خو د وطن مو وچتي ته خدای په یله د مشران مشران سره خبر کې مردا سره ستړي نه ټلیفون لارسته ورور چولی عرب دی ملک مو تیل ګران دی تیلو نو سره پورته کولی پسونو مدلا سوار کده غنو پسونو مونږ دی کړی
سلامونه ټولو ته یو خاص درمه د مولوی صاحبان څخه اسلامي امارت ته فوزمونګ په چورو چورستونه وش کې دا وي خزمو غغناوري مګر مولوی صاحبان څخه مو دا خواسته دی چې د اسلام حکم ځای کې راغلي دی چې د خوین دولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي متاس خزانون ته وارثین د انبیا او وايي هله دا چې دانوم بد نه کوي د اسلام بد نه کوي خپل مسؤلیت اجرا کړی نور به حکومت کې تاسو د حق چیغه کوي خو هم دغه وخت د راشي د علم دروازې د خپل لونو خوین پر مخ خلاصې کې تر سودا وطن په ګډه سره آباد کو
زه محمد جنو سلماز د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو پایډ کیم نو ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي دا د پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري نو د دې سم ما د غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شریعي نظام کې که په هغه په خوانی نظام کې ورېلا دي کې
ازادي راډیو ته غوږ یاست. موږ خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو د ازادي راډیو ترڅنګ موږ د ویپانی لاري هم تعقیبولای شي. موږ پته ده ازادي راډیو ټکی کم 8 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دی. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ د لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د ښاغلي حقانی په وینا 10 کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلابونو له امله مړه شوي دي. د زابل د عامه روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې اړولي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیتس سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف ته ادعاوې رد کړې دي. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیتس کې د روسپلاو بلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوي چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز یو بیان کې ویل روسیې دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو لپاره کړې چې په دې زندان کې د اوکراینی اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرګیو لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی گرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونه په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیر هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکې وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنم وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 600 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د اسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په داوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. همدا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې به اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په هکله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولند، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پنننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري. او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دی. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دی. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای سو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بېلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزې د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دی. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
We'll be right back.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاڅون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا وا د دې ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
واورا دادا
ساعت